د دوی به ډیره غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پولیسو سره همکاري مرسته وکړه، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله ځپور لپاره سوی ده تر زر هغوته ورسي، او هوا هم په سړکېدو ده تر څو د همکاري هلته ورسي د هغو د ذمې پرده کې وسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1400 او د ټپیانو 1950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1000 تنو زیات مړه شوي او له 2000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی شکسته سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروګرام کې زفرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني د اکتوبر 11 د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلو چې خزی ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مولي زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ګوترش په خبره سږ کال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړې ده او دغه حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان واک ته رسیدلې دي له شپږم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي، ښځې په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځول شوي دي، همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې له ګډون کوله منع شوي دي او د هغوی هغه بنسټیز حقونه چې دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوي دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا ده چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پرتله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کېدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کېدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره یو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه راسره شته دي چې دا موضوع به راسره واضح کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسي، د ښځو د حقونو فعالانې هر یوه نظیفه احمد شي او پښتنه ځواک، او همدارنګه زموږ بله قدرمنه میلمانه ده چې وروسته به راسره وصل شي، او همدارنګه د ښوونځي استاده لطیفه خورم، او بله میلمانه مې چې مخکې وویل دوی به وروسته راشي. تاسې ټول ستړي مشئ، بخیر راغلی. عباسي صاحب، که له تاسې پیل کړو، دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاري چې کله یو هلک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالیږي، کورنۍ ورته خوشحالیږي او بل ته مبارکیانې لیږي چې نجلۍ پیدا شي، بیا وایي چې نجلۍ پیدا شوې ده او ډېره عادي دغه مسله اخلي. دا څه دیني ریښه لري؟ په اسلام کې داسې څه شته ده چې هلک نسبت نجلۍ نه ښه ده، یا څه برتریت لري، یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت نجلۍ نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، تاسو همکاران ته، تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا شیخ خو د اسلام نه مخکې په یونان کې موجود و، عربانو کې موجود و، نورو قومونو کې موجود و. نو قرآن عظیم الشان دا تقبیح کړی دی. قرآن کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي، و اذا بشر احدهم بالانثى، چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکوه. ظل وجهه مسودا وهو كظيم, مخې تک تور شي د غصې نه, او دی غصه یو د غصې نه ډکي, غمجن یو د غم نه ډکي. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شوې ده, شرمېږي او د خلکو نه پټ ګرځي. او دې فکر کې اخته کېږي, او یم شکوهو علا هون ام یدسو فی التراب, چې دا د ذلت سره وساتم او کا خورو کې اومنډم ژوندې. بیا آخر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون, خبردار ناکار ده هغه فیصله چې دی کوي. نو په جلی باندې خفه کېدل, د هغې په تولد باندې غم, قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلی. او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې, نو یا دې وجنه چې ښه دا بل چا سره واده کوي, بل کور ته به ځي, دا خو موږ ته شرم دی. نو یا ویلې بیا چې او دې ته څوک ډوډۍ ورکوي, دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته. نو دا به ژوندۍ خاوره کې منډلې. نو سورۃ تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې. قرآن فرمائی و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت, قیامت پر از باندې و اغا جلی چې ژوندۍ خخه شوې ده اغا برا وغوښتی شي, د هغې نه پوښتنه وشي چې ته څنګه قتل شوې, تا څه جرم و او څه ګناه. او کله نه چې اسلام راغلی دی, دا سلسله په عربو عجمو کې په ټولو مسلمانانو کې بنده شوې ده, الا یو نیم جاهل چېرته پیدا کېږي, خو عموما خلک د جرکانو وجل یا خول دا شی بند شوی. او همدغه شان حدیث کې راغلی, بخاری شریف روایت کړی, نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات, الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړې, وو د البنات, او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلئ او ژوندې خاخه کوي. نو دین لحاظ نه دا شی سخت غندل شوی دی او سخت تقبیح شوی دی, او نبی صلی الله علیه وسلم دا شی غندلی او قرآن هم غندلی. بیا د نبی علیه السلام خپل روش داسې و چې هغه لورګانو سره ډېره مینه کوله, محبت یې کوه لورګانو سره. فاطمی بی بی سره د هغه محبت ډېر مشهور دی, ډېر مشهور دی, ډېر مشهور دی. چې کله وفات کېده نو بل چاته ونه ویلې چې زما د وفات وخت دی هغه دی. نو دا یې ځان ته نږدې کړه, ورته ویلې چې زه روان یم, زه ختم یم. نه هغې ډېر سخت وژړل, چې وی ژړلې نو بیا یې وخته نږدې کړه. نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته یې. نو هغې بیا وخندلې. نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کلته دې وژړلې, یو کلته دې وخندلې, پلار درته څه ویلې؟ ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم. همغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه, او چې راغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده, خپل څادر یا څه شی چې به ورسره و هغه به ورته غوړاوه, او ډېر احترام سره به چې دی کېنوله. د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل, حسن حسین. یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله, د امام حسین راغې جګېده وغورځېده, جګېده وغورځېده وړوکې و. نو نبی علیه السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو, خو د لور زوی و هغه یې واغسته چګې شو او غې کې ونیو, او خپله خطبې ته دوام ورکړ. ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده, فتنې مطلب دی ازمایش, یعنه دا ازمایش دی. د خطبې نه ورپسې کته شوم, او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیه السلام تېرېده, نو د کوڅې سر نه به یې غږ کو, هل لوکاړو, هغه واړه شته؟ نو هغې به زر ضرور ته لونګ مونګ غاړې ته واچول, او لونګ مونګ به ورته غاړې ته واچول. بیا به هغه کړده پلار ته به وویستل, نو هغه به خو نږدې کړو, مچو به یې کړه, او ویلې به اللهم انی احبهما, الله زه دوی سره مینه کوم, په احب من احبهما. نو څوک چې دوی سره مینه کوي دوی سره مینه وکړه. ډېر شیان دي مونږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی.
مننه شیخ صاحب تاسو وبیرته راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنې هم په تمه دي دوی ته باور شو اوس را سره د خزو د حقوقو فعاله خوون کې لطیفه خورم هم ده لطیفه جانې تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوی ده غوی ته وبیرته زنګ وو فروزان داودزی ته باور شو تاسو هم خره غلاس اغلی داودزی که تاسو را ته وای شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې اندلور او زوی ترمنځ توپیر نشته ده او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپل لور سره کړی د داغي بیان هم وکړو تاسو را ته وای په کورنیو کې په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کېږي ډېر ورته خوشحالېږي نسبت نجلۍ نه بلې تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولوي صاحب ډېر زیات ښو خبرو ته اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کړو د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دي لپاره چې دوی ده یو ننګ و آرګنه او هماغه و څرنګه چې مولوي صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام قایلو او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي داود زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغومره ښېګڼې شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړي دي ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغې موضوع ته هېڅ پام نه کېږي
امدی موضوع تر ازما نو کله چې مونږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي اما کله چې مونږ ټولنه ته وګورو باوجود چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده مګر د دې تاسف ځای چې دغه ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دغه فرهنګونه سبب د دې شوي دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشحاله کېږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورښیي حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کېږي د دې اصلي عامل زما د نظره البته د هغه تحقیقاتو د روی چې مونږ کړي دي په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېرې ناخوالې د دې نه رامنځته شوي نو عدم د عامه پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لرې پاتې شوې ټولنه ده نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا نجلۍ په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ و آرخ کړي نه یوازې دا چې پرې خوشحالېږي نه دنیا ته راته کې په کله چې نجلۍ دنیا ته راځي نو دوی ډېر یو شدید خفګان ورښیي هم کورنۍ او هم حتی اکثریت حالات کومله چې مور د فشار لاندې راوستل کېږي په همدغه اساس باندې کله چې دا نجلۍ نړۍ ته راغلله د تزام د دې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاینده ورته نه نه خوشالېږي نو دا په همدغه روحیه باندې ورو ورو لویږي نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایانو چې لري دا د سلامي سره مخامخ کېږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کېږي چې ګواکې دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا داسې یو موجود دی چې د ټولو باردوش دی چې دغه بیا سبب د دې کېږي چې ورو ورو په ښځو کې په مجموع کې یا عقده رامنځته کېږي او یا سبب د افسردګۍ او تاثر و ګوشهنشینۍ د ښځو کېږي
کور ودان نور بشو از مقبل قدرمنی ملمنی رنا تا رنا افغان تاسیم خراغ لاس ستړی مشی که تاسی رتو یه حتمن تاسیم ده دغی وزیت سر مخشوی استی چی پکرنیو که کلا انجلی پیدا کیگی کورنی ورطا دیر نخوشحالا کیگی ساسی پا نظر باندی ونده لطونه چدی او دغی لطونه چمره ده دی سبب شوی دی چی پا سنی محال کشی طالبانو دنجون پرزده کرو ده خزو پرکار بندیز لگوالی دی دا نورم پسی قوی کری او نارینه چونه وای
سلامونه سیال په تاسو ته میلمانو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم
السلام. ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نسم د تلې د ښځو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځو خو په افغانستان کې ونه لمانځل شوه. په ټولې نړۍ کې ولمانځل شول. په افغانستان کې نجونې د دې نه خبر یو چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شوه. ستاسو د خبرې د یوې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ ته ډېر زیات ارزښت ورکوي کېږي د نجونو په پرتله باندې ځکه هغوی وایي چې نجونې د پردي کور دي او نجونې په درد نه خوړی کېږي. دا وایي ده چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاس اسا ده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي. او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري. او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېرې خلک خصوصا پومو مسلمانان کومګا تاسو ګورو چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام ناګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلارې باندې قدم کیدو باید حکومت احکام او چریا هغه باید مراد متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي. حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې سمال نه کوي. نو دغه باورونه دي چې نو سپورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته. او دا یو عنعنه چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حق درس او تعلیم حق هم نه لري او جلې ته به ډېر زیات مینه محبت ورنکړای شي ځکه دوی په سترګي کېږي دوی شخص سترګي کېږي او دوی ډېر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې وایي دوی ډېر زیات ژبه کوي او دوی ډېر زیات هغه خپل حقوق ډېر زیات غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده. کومګا تاسو ګروپ لرونو مې اند ته ډېر وخغه وایي وي چې جلې چې وی د الک په پرته لډی راځي ته بین نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه ته پکې پاتې شوی دا د نافوهې د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام چې ویل شي وي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو په نه خدای په افغانستان په خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خځه حق نه لري نه د تعلیم د آزاد او نه خوشاله د بل ارخه کومګا تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې مونږ یا خو مسلمانان شو یا خو افغانان شو نه خو مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرې د خلک ماته بهر کې پیغور راکې مګم الان کې د دین نه خبر چې دا حق ده چې اسلام خدای ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کوون د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نه و د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو.
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر تر شو شیخ صاحب یو الا چې دلته زموږ د نور ملمنو ورته اشاره وکړه دا د چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشاله کی چې کله دوی زړیږي په څنګه ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي. کپدې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلې څومره کولای شي چې ریغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي کاغه کولای شي زده کړو ته لاسرسي پیدا کړی یا کار وکړي تا کولای شي د مور پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور پلار نه سید انجلې هم وکړي. تاسې ته په اسلام کې دوی تشته دي دنیا اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنې کې ورته څومره شرایط برابرې دي لای شي.
نو دا خو د خبره ده چې که جنکی خودکفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانو نه جنکی چې دی په مور او پلار باندې ډیر غیدا مهربانه نو تبه نه کوي او د مور او د پلار چې کوم حق دی هغه چې څومره په الک دی اموغ نه چې دی په جلی باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډېر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانې راغلې دي پلار وړه د خپل کور ته پاکړې ده صحیح کړې ده ساتلې ده خدمت ورته کړې ده یوې ښځې خو ماته ویلې پلار مې ډېر ضعیف و نو بالغ سره باندې ورته بالغ تی خود اور سره باندې لاستو چې شپې څه چل په ونی شي او بونه واړی یا بل شاو نو واړی خیر راته ونه کی اگر راته ونه کی ډیر کیسونه ماته معلوم دي چې جنہ کوي د پلار خدمت کړه خو چې اول نه هغه بیا سری بے وسیلی چکار نه ای میړم ته احتیاج ای او میړم بدخوی ای نو هغه غریب بابا
ماشومان پکور کې پیدا کی کغه انجلی وی او کغه هلک وی کله چې مور پلار بیا توپیری چلن کوي مثلا هلک ته ډیر ارزښت ورکې انجلی ته کم ورکې تطوی لپاره اسلام کې تر غلی دی جزا ورته سشته ک نشته ده او د دین علاوه کله چې دوی لوی دي دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدای دی چې سما شومانی کاله کانی ته جنہ کوي چې ته کوټه راغلی خو راوندی کی سړی ده کنه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلي بل نه به اخلي تونه فرق پکې نشته ده او حدیث کې راغلی چې نبی علی السلام فرمایي من ولدت له ابنتون چې چا یو لور شو فلم یعدها خخ نکړه ولم یوهنها او تو ہی نہیں مرتا انہیں کہا پکیا انہیں گانا لا ادھر دو میں ذرا جی مخلوق ہے انہیں گانا ولم یو سر ولده علیہا او زویت پاغی بان ترجیح ورنکڑا چو دا خو میں زویت ادا خو الگتے اگت ترجیح ورنکڑا نو بیان رسول اللہ فرمائی لی ادخلہ اللہ بحل جنہ پری وجہ بے اللہ پاک جنت تا داخل کی اولادون میں اس کی تفاوت او فرق چرے اگا قطعا ناروا ده حرام ده شریعت کې د یو سړی نبی علیه السلام ته راغی چې ما پلانی زوی ته مې دا 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 مال ولیکو او ته په گواه شې چې بیا زما د مرګ نه پس څو غونه وای چې دا دې کې د پلار مال دې ټول شریک نو رسول الله ټول ته هم دوه ورک لورغان ته زامن ته ټول ته هم دوه دوه ورک وای نه دا پلانی زوی ته مې ورک دا خپل خزي نومې واله یو کلی کور خلګو په جندلې کړه نو داخل جنو ماشا پلانه زوی تا نو رسول الله وی دا خطا ظلم کرده ده او زو ظلم مانی گوایی نکو که زو پا ظلم مانی با گوایی کم لاش هزان تا بل گواو گورا زو پا ظلم مانی گوایی نکو اسلام خو اولادونو پا سر پا تعامل که چه ده ده قطعی مساوات او داغی چه ده حکم که یو حدیث که عیشه بی بی وی چې ما کورته وخزه راغله سوال کو مسکینه و دوه جنکی لورګانې ورسره وي نو فلم تجد عندي شیء نو مونږ رانو یو خورما واغه مې ورکړه هغه نیمه کړه نیمه دې یوې لور خولې کې ورکړه نیمه دې بلې لور خولې کې ورکړه نو زه ما من ډیر تاثیر وک دې کې نبی صلی الله علیه وسلم راغله ما ته وخزه راغله دغه سکار وک نو رسول الله فرمایل چې څوک لورګانې ولري او داسې حالت ته ورسیږي او غیب بیا هم عزت کوي او خدمت کوي او پالنه کوي کن له ستر من النار دا به ورته د جهنم مخکې پرده وګرځي الله به جهنم نه بچ کړي چې هغه د خپلو لورګانو هغه کوي دا ډېر حدیث دي دا هلکانو باره کې بیخي راغلي دي دا جنکوی باره کې راغلي هلکانو حق شته خو دا جنکوی باره کې ځکه ډېر راغلي چې عربانو خو هلکان تاسې ترجیح ورکوله جنکوی ته ترجیح نه ورکوله نو دا احادیث د فضیلت دی ټول د جنکوی باره کې بل حدیث کې راغلی منع له ابنتین او ثلاثن او اختین او ثلاثن چې چا د دوه لورګانو کفالت وکړو یا د دوه خويندو کفالت وکړو چې پلار نه پاتې خويندې یا درې تر دې پورې چې هغه میړه وکړي او یا چې دې بس خپل مستغنی شي د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا دې مړی شي یا هغه مړی شي و انسان دی جزئی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دا څه سره چې دوه لورګانو درې لورګانو دوه خويندو درې خويندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا و هو فی الجنه که هاتین زه او هغه سره به په جنت کې دغه سیول کړه دوه غوتی چې جوړه دا د لکانو مبارک نه راغله دا جنکوی مبارک بشمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړي او ترهیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانوني او یوازې تشویق هم نه دی قانوني حقوق هم ورته چې دی ورونو سره هغه متثابت کړي خو ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغې ته متوجه.
شیخ صاحب، دا دومره ښېګڼې چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلي دي، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوه کوي، ولې بیا دغه حقوق په اړه برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوي، نجلۍ ته ورکړل شوي دي، د همدې کورنۍ نه نیولې تر حکومت پورې ولې نه ورکول کېږي، ولې دا ذهنیت نه بدلېږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي؟
یاره خور، هغې باره کښې خو زه څه نشم ویلی، ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي. د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاري کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض دی، خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي. دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه ایښې ده خو کال کښې ورځ یږ دی، نو دغسې برنامې شي، دغسې د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي. او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي. نصاب تعلیم کې داسې قیسې دي چې ته به د دې ساز جاتو، خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه، د فارسي ادبیات ښه، خو دغسې شیانو په معامله کښې نصاب کښې باید دې باره کښې تغییر وشي. نو دا ټولو کورونو کښې هم دا مسله نه وي. موږ خپل کور کښې ما دوه مسیان، دا مسۍ چې ده دا ټوله درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کښې خوري، نه کېني نه مور ته ځي نه کېني، هلک ناست دي په ځمکه، دا ما غېږ کښې ناست دي، نو یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپله خورم یو مړی ورکوم. نو ټولو کورونو کښې داسې نه دی، خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه، داسې جاهل کورنۍ شته، هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي، هېڅ شي حقوق هغې نه ادا کوي، جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور او پلار ادا کوي. دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، دا هغه هم نه ادا کوي، هېڅ شی نه ادا کوي، جهل دی. نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی، او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی. دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو، دا هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کښې کېني. ما خو الله ګوا دی، ما به دا د فهم قرآن غونډې کولې، یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتلل. نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه، خو هر ځای کښې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ایښوده، یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله. خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي، نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده. نو داسې ټولنه کښې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي، نو خامخا لور به څه کوي؟ نو ور سره جنګ نه شي کوی، مړی ورته نه شي کوی، دا خبرې به وي که نه؟ خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي، هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو ته به بېرته راشم. رڼا جانې، تاسې راته ووایئ، تاسې په همداسې یو ټولنه کښې را لویه شوي، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور تر منځ، دغه وخته پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې، دغې وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ په تا اغېز کړی دی؟ او کله داسې فکر د سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړې، په خپله پښو درېږي، حتی ستا د ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور پلار دي یا ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړې چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ تر منځ او د یو هلک تر منځ هېڅ توپیر نشته ده، او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي؟
بله میرمن سیال، زه په همداسې یو ټولنه کښې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم په همدې ټولنه کښې. زه اوسم او د هغې تر څنګ مبارزه کوم، او تر دې چې زه په خپل قوم کښې اوله جلۍ یم چې پوهنتون ته راغلله ما، او ما دیني زده کړې هم وکړې د هغې تر څنګ، مکتب او بالاخره پوهنتون ته لاړم. څومره چې ما دیني زده کړې کړې دي، ما شکر د وړې دورې اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم، نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نه مدفع وکړه، خپل زده کړې مې قبل اخره شپنتونه پورې راغلم. د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم و هغه مې هم مخته وړه. ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپل کورنۍ ملاتړ نه دی لیدلی، سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده، شخصي مکتبونو ته به لګی کېده، کورسونو ته به لګی کېده. خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم، ترجمه درس به مې ورکوته.
رنا جانې که زما غږ لرې لږ موقعیت ته تغییر وکړي چې د غږ مو ډېر ګډ وډ شو. لږ بیرته سم تاسې خبرې وکړي. مهرباني، او مهرباني، ادامه ورکړئ.
نو لکه څنګه چې ما ویل زه هم داسې یو ټولنې کې لوی شوی یم، اوس هم لګیا یم. تر نن ورځې پورې زه د ډېرو حالاتو سره مخ شوی یم، بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم، د کورنۍ د بد چلند سره، د سره دې چې سکه کورنۍ مې وه، د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم، یوازې پاتې شوی یم. هر رقم حالت خو د دې مونږ تاسو چرته وګورو، لکه مخکې مې هم وویلې، دوی هم دغه فکر کوي چې یو جلۍ مېړه کې یو سي په درد باندې نه لګېږي. الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه، مونږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري. زه په باغ بار خپلې کور کورنۍ ته دا مثال ورکوم، که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول نه درلودلی، الله پاک به اولاد پیدا کوو، مور پلار به ترې اخیسته، نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به ترسره کوو. خو مګم نه، زموږ داسې یو ټولنه ده، دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص. بل د جاپاني ټولنه ده، بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نور د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده. دوی وایي چې ما ته لانه په پیغور راځي چې تاخور می بهر ولیدله، ستلور می بهر ولیدله. نو د دې وجه نه د بهر ته پری خدل د دوی هغه د تعلیم مخنیول د دوی رسیدل، او بیا خصوصا چې د ترنه د سي پوری کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم، هغه دا چې د مور طرف نه مشه د خبره ورېدلې ده، وایي چې ما چې په دې بيتواده کې د کور کې ژوند د کستا پلار د کور ونه استعماله، نو ته به هم تباس یې میړه به کتاب د کور نه وباسي. نو زه ورته وایم چې کای ما میړه چرته مسلمان وي، په دې باندې پوهیږي د خاون مسؤلیتونه څه دي. نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي، نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی، زه به بیا داسې واده نه کوم، بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم. او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم، د لور ګټې ته ضرورت نه لرم، او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی دې پوره کړي، مګم لور ته نه دې پوره کړي. زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلې یم، کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله، او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای. اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورتونه مې په خپله حل کوم، او د پانتون هم تاسو خپله پوهېږي چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم. نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده، د ښې کورنۍ هم شته دي. مونږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړي دي، څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي، بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي. د هغې اولاد، د هغې کور کورنۍ ته ورتګ، د هغې سره په شپو کول، د زوی دومره قصه کې نه دي. خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم، داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یو ویلې چې زما د کوره اوس زه نوره زما روزي مه خوره.
مننه رڼا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې. نظیفه احمد چای هم را سره وصل شوې ده. اغلې احمد چای، تاسې ستړي مشې، په خیر راغلې. تاسې راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یوې افغانې په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل پښو باندې په ټولنه کې ودرېږي، او تاسې سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسې د ژوند په اړه باندې پوهېږم چې تاسې فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور پلار لخوا څنګه وو؟
سلامونه مې کې دې تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غرانو اوریدونکو ته باندې کوم تاسو ته واخ ورکړ. خو ودرېدل چې نارینه وي که ښځینه وي دونه اسانه نه وي. خدای دې وکړي هغه د پلار شتمنۍ وي چې د خاوند وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنۍ ساتله ژوند مخته وړل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي. په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې. نه شکر الحمدلله زه ورور لرم خو مونږ د خویندې مشران یو خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی. نو تقریبا پنځلس کلن دی. نو د کاروبار خو نه ده نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی خصوصا په ما ده. زه مخته وړم د پلار او مور چلند چې وه مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي هېڅ فرق نه. بس وایي چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي په خو نوم یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله و او اوس هم ده. او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخواني وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی. تفاوت ډېر زیات پکې شته چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث و میراث ورته نه ورکول اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لور او یا خور ته به میراث ورکړي. دا منع و تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي. مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولایتونه خو هغه پخوانی حالت دي چې زه تقریبا یو درې میاشتې
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند راته وایي تاسې چې کله وایي خویندې مو یو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرئ په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي د پلار چلند څنګه و؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم خا زه م کوشش کوم که ډېر زیات هم هغه په لنډ یا شاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ و چې زمونږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل. اول به زما نیکه و هېڅ په ښه نظر زما هغه د امازان ته نه کتل. خو بیا پلار مې ده بیا نامپوره مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو پلار مې هېڅ حالت ښه نه و. بس تر دې حده نه و چې لور مې بدې راځي. دې دومره و چې باید زوی هم وي زوی هم وي. وایي وایي لور د پردي کور ده بس یو دوه ورځې مېلمه ده ځي وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده دا پلار مې داسې به ویل چې یعنې زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم. مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وینا اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نشته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغلت په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو درس به مو ویل دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کښېوتل زه ښوونځۍ ته به تلم نو هغه وخت زما د ښوونځۍ د تګ نه و. هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیو به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل. هم د پلار ساتنه چې مریض و هم د کور مخته وړل کار او ښوونځۍ ته به هم تلمه. ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځی پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ور نه شوه چې مونږ ښوونځی ته لاړسو. بیا م ځان سره فکر وکړ. بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم. خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ هېڅ فرق نه شته. وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان ده داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مونږ څنګ کښې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي. ژوند خو په دې معنا نه ده چې زمونږ او ستاسو په لاس کښې کله مو زړه غواړي چې مړ شو او کله مو زړه غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا مور وایي ښځې تاسو کشر ته مخه وکړئ. بیا مونږ قلې شروع کړه دام سیګان نو دېخوا هوا غالۍ به مو جوړول ښه تر دې حده چې پلار ته مو یو څه سرمایه یو شپږ لکه مونږ سرمایه ورته جوړ کړ. بیا دا پیسې مونږ هم پلان په توڅو کې ساتي هم نو وای دا وای د خزي ضرورت او یا سرمایه پاتې شي هغه ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم بیا مونږ حیاتي تلک مخ تر مور می چوا خامه دوزی ورته زه او مونږ ته وای ما ته خامه دوزی زه تاسو د سیو کې تاسو حیاتي زه کې چې زه به د کالي غاړې نه سوري وګم تاسو جنور درځنه تاسو وخت وېسي او تر دې هدا چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره ترمنځ جنګ مخته راغلم څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن و بل وادو کی نور سلو پنځه نور زامن هم ورته پیدا کی نو دا خبر چې مې سره مل مطلب تا وې تلک شاته شدا مې میدان ته ما ته پیږه او ځکه چې هغه د زما پلان نه ډیر کښ رحم دینو پلان وته سوې لینې چې زو وته سوې ما نو بل خبره د خلکو د ما باندې ما چې څنګه سړی دا خو ځوان دی الګ دینو ته دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ځوان ته تجربه لرې بیا پلان مری هم او فلای نه درلود بخي بیا موږ لا نو سوال سوالي ته پلان پر سړي ډول بیا ما ځان وکیل وګڼل نه زموږ د خاطر د جزیات مکمل وکالت ما ته راغله یعنی هغه ایدیا د څه شو چې زموږ د ټولنه د څه چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده د وګړي د چې ورته دا لمنونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلور پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې زموږ د کلي ملک وویل زه به هغه نجلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ځای ته لاړ مه ځه
مننه نظیفه جانې کورودان
الله رحم وکړي نو
کورودان شیخ صاحب تاسو ته راځم دلته چې نظیفه جانې خپل تجربه شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ دا چې کله چې انجلۍ په کور کې یو څه انجلۍ سره توپیری چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي بل پوښتنه دا ده که چیرې یو انجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د انجلۍ لپاره خپله څومره په کار ده چې دغې وضعیت آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي تاسو کړه ته لنډ دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده
کوم مسایل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي د ټولنو کې یو حد پورې شته او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپله د دې غونډې رایه زما هم ده که نه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼه لیندي په کار توهینول لیندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي نو هغوی سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي او جنکوی کې باید دومره استعدادي دومره باید امادګي ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غوښتنو لپاره که هغه د میراثي که هغه د مهري که هغه نور حقوق دي چې هغه شرعي قضا ته
کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په سلهاوو داسې کورنۍ دي چې هغه انجلۍ دومره ټکي چې بیا هغه حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخکې د ورونو په مخکې خبرې نه شي کولی د هغې وضعیت کې انجلۍ څه وکړي
نو دا خو داسې وضع چې سړی کور تر کوره ټولنې تر ټولنې ځای تر ځای فرد تر فرد هغه فرق لري هغه باید جرات له لاسه ورنه کړي هغه باید خپل حقوق وغواړي خپل حقوق احیا کړي ژوندي کړي د علماو سره رابطه وکړي د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته زما حقوق یا می ورور ځای کوي یا می میړه ځای کوي یا بل څوک ځای کوي. نو جرأت به دلاسه ورکړي چې د اردو کې یو شعر دی وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفادات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفادات دی، همداسې به مړ کېږي. نو نو دا خو ځان دا سړی چې دی سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده، خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې د هغه خپله خبره ورکوي وکړي. او زمونږ استاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې که څه هم که تاسو په دغې پوښتنه کې مخکې مزواب را نه کړه، خو لنډه له تاسو اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسو په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مونږ کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده یا ستا ملامتي ده یا ستا ضعف دی یا ستا عجز دی، شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کوم حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې مونږ باید څونه جنکۍ کومو کومو شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمر شان ته تیار کو چې متوازن رشد ټولنه کرے شي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول ملایان چې خدام صحیح نه دي، کټول انجینران چې خدام صحیح نه دي، یو متوازن رشد څونه چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څونه برخه ده، امونه جنکۍ هر بخش ته باید تیاری شي، اماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی چې موږ څنګه وایو. خو د جنکۍ باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول، ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه کړې، خبره مې کړې ده، ما صفې هغې نه ډکې دي او مخامخ مې هم کړي او مصاحبې مې
کړې. کور مو ودان، ژوندي اوسئ. نظیفه جانې، لنډ له تاسې اورمه، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي، یو نارینه ته او هلک ته په هغې کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دوه دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته یا هغو مېرمنو ته، یوازې نجونو نه، مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته پوټوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونهکړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو نجلۍ یو ښه کار وکړو ورته وګوره، وایي دا یې ښه کار وکړه او مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي. یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ور ښکاره کړي، یعنې په هېڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس باور که زما داسې خراب حالت په ما را دوه کاله کې، زه بېکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خوین ورونه په ما، تر دې حده زما هغه واده شوی کور هم په مونږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زما کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او مور ته مې ویل چې بس بل ولیکه زده کړه وکوي نشم، هر کله چې ما دنده واغت زه به درته فیس ورکوم، او زه هم کوشش هم کوم چې باید مستری زه به هر ملک واخلم.
یعنی
په دې سخت زه کوشش کوم باید نور انجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نشي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لنډ تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسې په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسوي؟ لنډ راته و چې څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سینجونو ته دا ده چې اول جامې ته، حالت ته، کورنۍ ته، د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي. که د دوی په څه باندې خوشحالیږي، کوشش دې وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي، یا مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي کړي. هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهتره شي، نو درناوي